هدایت کړی و او ویلی و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. په راتلونکي نیم ساعت کې 25 دقیقې بس لرو او په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې ښېګڼه نه ده راغلې. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاندوی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. سټیفن دوجاریک خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په پای کې په دوحه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 25 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنګین، دادفرس پنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علم زدیار او یو شمیر نور ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. په پکتیا ولایت کې د مځکې د خوېدو له کبله وطن مړ شوی دی. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په جانخیل ولسوالۍ کې د مځکې د خوېدو له کبله د یوې کورنۍ اووه غړي مړ شوي چې ویل کېږي په مړو شویو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. پاکستاني چارواکي وایي له افغانستانه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه راکم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړ کړه. ډان ورځپاڼې په تورخم کې د ګمرک د چارواکو له قوله ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ورودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو امکان د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه تېره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو له لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل شوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارډ ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارډ ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول شوي دي. درې کاله او تر 12 میلیارډو ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالي مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالنډ څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو تر اوسه دا 12 میلیارډ ډالر چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر شوي، څه فکر کوئ چې ورسره د بېوزلۍ سطح ولې ټیټه شوې نه ده؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم چې د دې اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې د جواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري چې کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې یو ستر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلې وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو وشتونو په باب ځخ پورته کې یوې داسې ادارې تور کړې شوله چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپل تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه یوولس میلیارده ډالر چې تاسې یادونه وکړله او اووه میلیارده چې دوی اوس لګولي دي، که دغونده درې برابر هم دي ځانګړي کې او وی لګوي د خلکو په ژوند کې.
پیژن صاحب، په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه څه دی، نو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو په یو په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې، او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دغه ستونزې، دغه مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي، او خو دوی که ژغ پورته کړي که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته، پخوا یو رسمي ادرس موجود و، غو دا ژغ پورته کوي دا چې نړیوالې ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بېله خبره ده، اما حد اقل یو ادرس موجود و، خلکو کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غو څخه پوښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دي موجود، خلک لالهانده دي، خلکو لار ورکه کړې ده، خلک صرف د دې لپاره په تمه دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي، هغه که د هرې لارې او دا ډېر خراب حالت دي. تاسو ویني چې خلک د خپلو اولادونو د نسونو د مړولو لپاره د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بېلابېلو جرایمو ته لاس اچوي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي، خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ شي، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ولولي، هغه دغسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې تر څنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه، افغانستان د طالبان د لومړی دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلېږي، او دلته د سربازګری بهترین امکانات ته چې لاته هم دغه لوږه بیوزدي او د قانون نشټوالی دي.
ډیر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کاتوریا نیکیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کیږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې، د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولی ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کیږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟ بل نایل صاحب، آواز مو ډیر خراب دی، که چیرې تاسو غوږی کاروئ، غوږی ایسته کوي یا که خپل ځای یو څه تغییر کوي، ممکن آواز مو سم سي؟
اوس
سم سو، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول ټیم ته، د ازادي راډیو ټول ټیم ته، او همدارول د افغانستان ټول ولس ته، او د افغانستان په ټول ولایتونو کې چې زموږ غږ اوري، خو کې چې یو نیکمرغه مازیګری پیل کړی وي. او تاسو دا پوښتنه ما په سم ډول وانهسته، ځکه چې تاسو غږ ما ته سم رانغی او زما غږ هم تاسو ته.
بل نایل صاحب، مل دومره نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، چې اکثره د طبیعي آفتونو نه وروسته دوی لاس په کار کیږي، ستاسو په څیر د خیریه بنسټونو مشران ولې مجبوره کیږي چې په خپلو کمو امکاناتو دغسې د خلکو د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي؟ په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې ورته کار وکړ.
مننه. یو څه مخکې دنه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید زه په نړیواله سطحه باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هېوادونو کې ژوند کوي، او هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډیر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي، چې په خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې په بشري ناورین چې دوی وګواکي د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپله هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا که یو روپۍ وا دوه روپۍ وي راوړلې په افغانستان کې مصرفولې، دا هغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیواله سطحه دي، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولېږي، هغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغوی خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي، یو خپل یو بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګېدلې دي، هغه موسسات نو غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، یا کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نو غواړي چې دا حل شي. او زما نظر داره چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطحه راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شي کېږي، ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیاته ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایئ، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدا خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه سان چې بیرون کې واغوي خپل کې سره فکر کوم پیسې را ټول کړل او بلته به افغانستان ته راولېګلې افغانستان کې به تاسو هم دې وګړو باندې مصرف شو. بله
ډېر مننه. پیجان صاحب ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دا مرستې چې مثلا 100 روپۍ دی واړي د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسېږي او دغه د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره د 200 پیسو نور باید مصرف کړي. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدا لامل و چې تیر حکومت په وار وار باندې پر دا روان باندې پر دا ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو، ځکه چې ملګر ملتین یا نور ادارې نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ڈی او دا نور چې دي هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دا کریا ورکي، خپل وګړو حفاظت وکړي، ماشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ ماشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکاران ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایي چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته یوه کې دا غیر علمي او غیر معقول غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایي چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي یا د خلکو ورسی چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راځي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتې وي. موږ تاسو ولیدل چې دا د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، موږ د شهیدان و چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فجار رامنځته شوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، له دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه غلي وغوته ورکړه.
بلې پیجان صاحب، همدغه پکتیکا ته خوم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه یې په هغه زلزله کې وران سي و کورونه نه دي ورکول سوي او دوی په تمه کښې نیول سوي. معنا دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسېږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو ایله چې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوالې ادارې په دغسې حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یوې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګري ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې افغانستان دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا ولی په تاسو ولی د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه نه ویني چې البته یو اداره موجود ده یو نظام موجود دی یو سرپرست موجود دی د کورنۍ د ستر کورنۍ چې هیواد نمیږي د هند په نوم یو هیواد نمیږي که څومره د بلیونونو انسانان د افغانستان لاس یا شل یا دیش اند ډیر کسان ته ژوند کوي اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کیږي ځکه چې هلته حکومت موجود دی هلته اداره موجوده ده هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی دا خپله د ملګرو ملتونو دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستر تیروتنه ده دی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي خپله په یو سیمه کې د ناورین درامنځته کېدو لامل سي بیا وروسته خپله پراغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې د انتقاد کې چې دا هیڅ معقوله لار نه ده او هغه ملتونه چې ویشتي هغه ملتونه چې په اداره کې هغوی هیڅ کله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي سیاسي ثبات سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښ اداره چې په یو هیواد کې نه وي هلته هر څه امکان لري هلته هیڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نه شي کېدلی
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو او ری له هلن سخم میلمه د عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپای ټولنې لګونو پروژو سره کار کړي د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل سیب تاسو تر زو د محل چې پلسګونو بهر میشته افغانان غوړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولېږي په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه چې د پیسو معیار او ټاکل شوی دی تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریادا او ویسټر یونین دا ځنې سیستمونه ځنې شرکتونه دي چې دا غیر لار نه تکولای شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي یو څه زه غواړم چې یادونه وکم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپل خبرو کې ویل چې ځنې بنسټونه په افغانستان کې دي ځنې په مجموع کې وخدل چې ځنې بنسټونه یا په مجموع کې باندې په افغانستان کې کار کوي او دوی کوي ورو په مصرفوي نور روپی د دوی جوړ ته یا په نامه شو ډول مصرفي یو څه ټول ډیر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډیر جات مهم رول لري تیر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا ځنو کسانو بازو تجارانو را لګلې حواله کولې په افغانستان کې د دې ځای مصرفي د دې ټول ولس شاهد ده چې په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپلوینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره باز چارواکو سره خبرې کوم ماغوی سره وایم هغه سره باج وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغه باندې راکېږي د نړیوالو خلکو له لوري نه چې دا پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په دا چې قانوني ډول مصرف کې چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغه ته باید ورسي د اوسنۍ حکومت چارواکو ته زه بعضی وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم او توایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونو راځي دلته مصرفيږي دوی که هم د حکومت ته ورته یو قانون هم نیخې ده د دوی قانون ته مطابق به دا پیسې مصرفيږي او وخت بغداد ته رسیږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی دا چې هغه کسان دوی ته صحیح معلوم دي چې دوی به وځلي دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي، امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زده وایم چې هغه پیسې چې د خارج ناراضي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنۍ حکومت چې کاري مور باندې کړی د یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار دا او یا هغه همدردی چې زمونږ سره کا د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردی کوي په افغانستان کې بے وزلو کسان ته امکانات برابر دي، اوسنۍ حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه د دوه درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بیرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خپل دي پیښه شاهدان یاست چې زلزله شي او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوي نه وي. څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله، داسې یو پیښه وه چې سلامونه وتل
نایل صاحب آواز مو یو څه خراب شو، آواز مو یو څه خراب شو که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي. بل نایل صاحب آواز مو سم نه دی، تر هغه چې ستاسو آواز سمیږي که ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب، یو موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغوی د شفافیت تضمین غواړي، څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولی شي که چیرې دوی خپلې بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامیږي او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونو او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دي او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. نو زه که خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم، خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري، زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم، زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلي قضاوت ونه شي کولی. پر اکثرو بنسټونو باندې په نن فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم، او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تراتیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولی شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یوه غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر، چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
بالکل تطورو مخکې خبرې فکر کوم تاسو ته سمه درونه رسېدلې. یو څه مهم دا دي لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زه ورسره منم. ممکن د ده د کار په اساس چې څومره کار دلته
په نایل صاحب که خبرې لنډې کړئ ځکه چې وخت ډېر کم دی.
سمه ده، شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي په ځای دی چې یوه دوه روپۍ نغدي ورکړي او په ځای دی چې یوه ډوډۍ ورته واخلي واري کړي، د هغې پر ځای باید داسې یو څه ورته واخیستل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا د یوې مړې ډوډۍ پر ځای باید یوه کراچۍ ورته واخیستل شي، یا مثلا د سل روپۍ پر ځای باندې یو دکان و ته جوړ شي هغه بیوزلو کسان ته چې دوی کاروبار د دینه پایل کی مثلا کچیر ته یو کراچی یا یو دکان ورته کې خولل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 3000 مقابل کې دوی کولای شي نشټنۍ عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به ان شاء الله چې په افغانستان کې بیوزلي ختميږي په افغانستان کې به
ډېر مننه
دغه بشوري ناورین هم لمنځه ځي.
ډېر مننه ژوندۍ اوسې د بحث د ملمنو څخه عزت الله.